سوال صاحب مندره باشین، مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور، اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. پر اپرونی کې په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع په کې بحث کیږي. پایله خبرونه کوو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وای په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې له مؤثریت سره مرسته کوي.
د دوحې په بحثونو کې سلورو ښځو ګډون درلود چې د قناعت وار نه دی. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یوه ښځه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوس ته وایي چې ستاسو غږ نه اوریدل کیږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کیږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سورابي وربلل شوې وه. اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وای په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی. محمد کاټه وزی پرون یکشن به دا خبر ورسله هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو اوسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې بم وشود. متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم او شهید شو. هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړي دي یا یې نشر ته سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروی د پیشه د وژل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي او زیات عکس العملونه پاره ولیدي. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې په صبرایو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ده په خبره د ملکیانو مرګ ژوبله غندي او د دې ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 3-1 جبل سراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمانده پایتخت و بجای کار
پلازمینی کابل استاز ایتیم تروس پدروی و پرلپسی بریاو نه امتیازون لریاو ده اتلانو ده لیک تر پیل چپ بلخ کی باوی مخکخ ده ول از گولونه وحلی و یوازی دو گولونه خورلی دی
نتایجی رقم خواهد خورد.
تمه ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو دوری پر لسمه په بلخ ولایت کې پیل سی. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا 3000 اوسیدونکو په داسل کې چې د څلور وژل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونو ته راوتلي. د څلور مړي یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا سوي. د وژل سویو کسانو کورنۍ ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل سوي. دغه زلمیان درې اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مارغانو په ښکار پسې وتلي وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ییزو چارواکو د لرې کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوونکي خبرداری ورکوي که غوښتنې ونه منل سي د پېښور دیرا اسماعیل خان لویه لاره به وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د وژونکي ځواک کارول وغندل. روس له هغه چې د برما پاوځ پر قدرت منګولي شخې کړې او پر کودتا ضد مظاهره چانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل. تیر شنبه تر نوی د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یو خونړی ورځ وه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوی تاوتریخوالی غندلې او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونو وروسته له هغې ښوول کېږي چې د لسګونو هېوادونو د پوځ لوړ رتبه قمندانانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوو ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شایي د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یکشنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسوه چې یوه ډله مسیحیان د سپېڅلې اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سیوو. سیمه ییزو چارواکو ویلي موټر سایکل سپاره بریدګر چې د پولیسو په خبره یوه پکې ښځه وه کله چې د ساتونکو له ممانعت سره مخامخ شول له کلیسا د باندې یې برید ترسره کړ. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي. او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستې ورسېدې. دا په اروپا کې وروستۍ هیواد دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د خلکو واکسین پیلوي. دغه هیواد د کوواکس پروګرام په چوکاټ کې د استرازینیکا کمپنۍ تولید شوي 24,000 ډوز واکسینونه یک شنبه نه وخت ترلاسه کړل. د کاسوو صدر اعظم البین کورتی وویل چې حکومت به سمدستي د واکسین لګولو چارې پیل کړي. هغه زیاته کړې چې کاسوو شتمن هیواد نه دی نو ځکه نړیوالو مرستو په تیره بیا د امریکا او اروپایي ټولنې لاسنیوي ته اړتیا لري څو د دې وژونکي وایرس په وړاندې مبارزه وکولای سي. واشنگټن او بروکسل د کوواکس په نوم د واکسین د توزیع د پروګرام اصلي تمویلونکي دي. تمه ده د بالکان حوزې دغه هیواد ته د دغه پروګرام له لارې ټولټل 1,800 ډوز واکسینونه ورسول سي. خبرونه ملازادي رادیو نه وریدل. نن دوشنبه ده، دوریا حمل نه هم د مارچ 9 په تاجکستان کې د آسیا زړه هیوادونو نه هم کنفرانس نن پیلېږي.
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت.
په غزنی کې ځوانان وایي د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته زیاته ونډه نه ده ورکول سوې.
ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرات له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولای شي.
په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پاروونکی کار بولي.
د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن نو
د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام هم خبرو. د خبرونې د سر موضوع تمه ده د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم کنفرانس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سي. دا کنفرانس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کنفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دوه ورځنی کنفرانس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا 12 بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا
د اسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوه. لږ وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه، دا کانفرانس د سیمې د هیوادونو په کوربهتوب ترسره شوی دی. سګنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشي به د آسیا زړه استانبول پروسې سګنۍ ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13 د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازی او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړني اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له مؤثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب بحث.
طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
ومردل چې په تاجکستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کیږي. په غزنی کې ځوانان وایي چې د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. نور په دې راپور کې
ټول پای وخلو د احسان یو خدای سولې غواړو
سری د جنگ نشر او زیان یو خدای سو احسان الله احسان دا شیر د نوی نسل او ځوانانو د سولې جرګه کې ووایو. دا جرګه د سولې لپاره د افغان ځوانانو د اړیکو په مرسته د غزنی د ځوانانو لخوا د اکشن به پورس په غزنی کې جوړه شوې و چې مخې د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه و. په غونډه کې د غزنی ولایت لسګونو تنو ځوانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مخورو او ښځو ګډون کړی و او ځینو یې ویناوې وکړې. د یادې جرګې مشر توریالی هلمندي په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د نفوسو تر نیمایي برخه زیات ځوانان دي، خو د سولې په برخه کې هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. هلمندي وویل د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ د سولې په بهیر کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ او واحد غږ د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې وړاندې د هیواد په 28 ولایتونو کې ورته غونډې کړې دي. دا غونډې به د هیواد په 14 ولایتونو کې کوي او بیا به د زونونو په سطح او وروسته په مرکز کابل کې یوه لویه غونډه نیسي.
زموږ اصلي هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغانستان د ځوانانو یو ادرس پیدا کړو. که زلمی خلیلزاد راځي هم جهادي مشرانو ځای معلوم دی، هغه سره مشوره کوي. د حکومت ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. طالبانو ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. خو تر اوسه پورې متاسف نه لیدلی چې تر ځوانانو سره کښېنستل یو هغه حقایق چې په قطر کې ویل کېږي هغه ورسره شریک.
دا غزنی ولایت د والی سلاکار ضیا الرحمن واغزی هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی واغزی وویل له بده مرغه چې افغان دولت په اوسنی وخت کې د ځوانانو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه دی وړاندې کړی، نو زموږ هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې ځوانانو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړل شي.
همدا ځوانان دي چې هیوادونه او نړۍ د جنګ او جګړې له ناخوالو راوباسي. ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرات له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی شي.
مدني فعال منصور احمد سروش هم په دغه غونډه کې وینا وکړه او وی ویل ځینې کړۍ او اشخاص نه غواړي چې ځوانان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي.
بیا این همه تعصبی که به خاطر رهبرا ما داریم،
هغه تعصب چې موږ د رهبرانو په خاطر سره لرو د غلمن ز یوسو راځي چې موږ ټول د یو افغان په صفت پرته له ژبې، پرته له قامه، پرته له سیمې او پرته له مذهبه د سولې لپاره هڅې وکړو. هر ورځ جګړې، هر ورځ د وینو تویول زما په فکر د دې سبب دی چې موږ متحد نه یو.
سروش زیاتوي ځوانان باید له هوښیارۍ او پوهې کار واخلي او د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
جنگ دی ولکه. سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایدن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې سوې دي. جو بایدن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کنفرانس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي، وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي، تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوې دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورځپاڼې زیاتوي، اوس جو بایدن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، که وغواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قوماندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداری هم د بایدن په وړاندې د پرتو خنډونو یوه برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې دغه شمیر 3500 یاد شوی دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. خو د جو بایدن ادارې لا هم په دې اړه خپله نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایدن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایدن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه پر روانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسی. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې عادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوی او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجې برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستی په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپل کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شی غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دی چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به لا پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورزنګ مخکښ محسن دوړ لګڼو نورو کسانو سره نیولی. د غورزنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیسو سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربېره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکي بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی ایم
مشر منظور پشتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن تشدد وکړو، اوښي تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلي خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی خو حکومت مخه نیسي او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه څه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورځنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو سیمه کې کابو یوه اونۍ مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوي چې خلک یې په غبرګون پاسېدلي. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباده ځي او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیره اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پارونکی اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار دی. هغه یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورځنګ نور مخکښ غړي پرون یوه لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیرا اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا پراسیاب خټک سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی له هغه پوښتنه کړې چې د پاکستان پولیسو ولې منظور پښتین او د هغه نور ملګري نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک چې راپاسېدلي دي دا د جاني خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. وو ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نه د هغې را روان شول. نو منظور پښتون محسن داوړ او دا نور د هغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې دې خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې ده په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوري، یو خو خلک وژني او بیا بل خو څوک انصاف واړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو وګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد دی، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړي، د غږی پورته کړی دی ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی، دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
دی ورې خو ډیر عمل شرمونکی عمل دی. د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دی ورې خو هغې دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خپه دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا د تاسو وګورئ که نه چې د جاني خیلو خلک اوه ورځې شو چې هغې راپاسېدلي دي. دا چا راپاسولي نه دي، پارټیو نه راپاسېدلي، خو خپله راپاسېدلي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي، حکومت ورته پیسې وخېلې، کوشش وکړو چې دوی ته دې په پیسو باندې غلي کړي، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچی مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچی مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې دی، پیغاوی دی، د ګور طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا دلته لری کوي، ترګری اډې دلته لری کوي. ورسره بل خبره دا کوي چې د کوم خلک چې دلته کې دی امن زیمواری لري، هلته کې چې کوم چوکۍ دي، که د فوج دي، که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي، هغې کې چې کوم مشران یا زیموار خلک دي، هغوی خلاف دی مکه د مدرسې کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړې دي. د ترګر چې دي دوی پورې غاړې ته دی ځي، ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي، بیا دلته کې بادشاهي کوي. او دا بادشاهي د دې ځای دی چې کوم زیموار حکومتي خلک دي هغوی په امداد باندې کوي. نو هغوی وایي چې دغه حکومتي خلکو خلاف دې مقدمه درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا په تاجکم ضرب اسب کې او په نورو کې، په نورو واقعاتو کې دلته کې د خلک وژل شوي دي، بېګناه خلک یا عام خلک. نو هغوی کورنیو ته تلافي ورکړی شي، هغوی ته دې سره دې خبرې وشي. نو دا دا خو ډېرې جایزې غوښتنې دي، او دا غوښتنې هغوی په رابد طریقې سره کوي. هغوی سره نه وسله شته، نه ورسره تشدد شته. هغوی په لاره کې دې ګیر کړي دي، تاسو ګورئ اووه ورځې هلته کې ناست، او اوس په لاره کې چې نن څوره د اوښکې تویونکې ګاز په دې باندې وغورځولی شو، داسې ورسره دښمنانو سره به کوي. د دې ملک وګړي دي، هغې دې ملک خاوندان دي، څه دلته کې د چا امسایه یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي.
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده، د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې، که دا داسې دوام وکړي، د تاسو ارزیابي څه ده؟ څه به پېښېږي بالاخره؟
دا د خلکو زخمي زړونه دي. هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګرو وژلي دي. نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي. تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو، نن تشدد یې وکړو، اوښکې تویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې، وهل ټکول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي، هغوی کې زه په جلال کې وینم، او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي. او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند، خصوصا د پښتنو ملي ګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې. ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي. نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي، پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ستاسو له پیغامونو
محمد رسول ایم لانی نهار څخه دا ډیر ډیر لاري نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دی چې حمل دی مورز کې د بزګر د ورځې سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا، نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دي؟ د سرې د توکو د نورو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دي؟ او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دي، حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سرې او د تخمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي، ترڅو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي، نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. والسلام با احترام
کلیوال اسلام د هلمند. ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي، کپه بر کې دي. ټول افغانانو سمې د غشله ورزه ده چې دا اوس د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت دی. نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي. مثلا میوه والا نیالګي وکړي، دا پالتون نیالګي سره ګډه وکړي چې هغه هم ځکه هم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دوی دا نیالګیان وکړي، بل دغه ګلان او چمنیانو دا شان دي وکړي چې دا زموږ ستاسو د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي، چاپېریال ښایسته کوي، چاپېریال ښه پاکوي. دا د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړوند سدا هیله ده چې همدغه یې وخت دی. او بیا د نیالګۍ دوی باید ساتنه وکړي، چې کوم نیالګۍ کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. والسلام په احترام.
محمد ګوند پکتیکا ولایت وسیدون کې د موږ د ولسوالیت خدمت نه سوې ولکه خوشامن و دېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک دا ولي څنګه نه نوته کېږي او دا ته د پامره وسې دا راځي راځي نه ډیر مننه کوم ودان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ستاسو ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربه توپ د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د شوزو پراخه ونده غواړي د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا یالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برماو د پوز لخوا په وجون کې ډول د ځواک کارول وغندل په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یو لوی کلیسا کې چپیان کړل او کاسو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بسته ورسېدې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی په تیرو 34 کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی دی دغه کمیسیون د معلولیت علت جنگ او د سړک غاړې مینونه ګڼي
شپږویشت کلن متي ولا چې جنگ ترې د سترګو لید اخیستې ده شاوخوا اووه کاله مخکې د غزنی پر لاره د دوی پر موټر ډزې وشوې ځینې ملګري ووژل شول او ځینې معلول شول
بیا کابل ترغلم دوه لیټره وینه مې ضایع کړه دلته په روغتون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم کله چې د کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې ایستلې وې نه جوړېدې ویل یې د وینې جریانې نشو بندولی سترګې یې وباسئ
دا یوازې متي ولا نه دی چې په دې حالت اخته شوی بلکې د ده په څېر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 14 کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 11.2% لوړ شوی دی د یاد کمیسیون څېړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 13.9% معلول دي چې شمیر 3,415,000 کسانو ته رسیږي حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 13.1% د ټول نفوس کېده د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د مینونو چاودنې دي دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 22 ولایتونو کې له 1540 معلولو کسانو سره مرکې کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي د دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی دا وایي دوه بحثونه د خوښۍ وړ دي یو دا چې په کار موندنه کې مو پرمختګ کړ همدارنګه ډیرو ته د زده کړو زمینې برابرې شوي دي چې یوه سلنه زیاتوالی ښیي دا د دې ښکارندوی کوي چې لږ څه پرمختګ شه خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقوقو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلی آزادی راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د ښوالي لپاره کارونه شوي دي
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له اساسي ګامونو څخه و د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تایید یې وروسته به د مالیت لرونکو وګړو صحي تعلیمي تحصیلي د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده خو په افغانستان کې سوکالنه جګړه لامل شوی چې معلولین پکې ډیر شي اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قربانی نشي
د سوداګری او پنګونې خونې مسولان وایي د هیواد د قانون د سروې په اړه بهرنیو کمپنیو ته د تړونونو ورکړه خصوصي سکتور ته د اندېښنې وړ ده
په افغانستان کې د کانونو د سروې او مطالعې په اړه له استرالیایي فورتسکو فیشر کمپنۍ سره تړون یو ځل بیا اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د افغان حکومت دغه کړنه د خصوصي سکتور لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې خونی عامل مشر شفیق الله عطایي وایي روان وضعیت خصوصي سکتور له ستونزو سره مخ کوي.
فورتسکو فیوچر کمپنۍ ته د افغانستان د 19 ولایتونو چې لسګونه کانونه پکې دي د سروې او مطالعې چارې د افغان دولت لخوا سپارل یو اړخیز او د دې قرارداد ورکړه د شرکت ته پرته لدی چې د افغانستان د قانونو قانون په نظر کې ونیول شي په افغانستان کې د سوداګرۍ پروهیا منفی اغیز کوي.
د ښاغلي عطایي په خبره کې د قانونو په اړه تړونونه بهرنۍ کمپنۍ ته ورکول کیږي باید د افغانستان د قانونو د قانون پر رڼا کې وي. په رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه تړون د طلبۍ له وړاندې کولو پرته ورکول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو قانون د 24مې مادې له مخې د قانونو کیندلو تړون یوازې د قانونو قانون د 24مې مادې د حکم مطابق د داوطلبۍ بهیر ترسره کېدو له لارې ورکول کیږي او د داوطلبۍ پرته د قانونو تړون ورکول د افغانستان په هیڅ قانون کې صراحت نه لري. د افغان حکومت او استرالیایي شرکت ترمنځ د شوي تړون له مخې افغان دولت د 19 ولایتونو قانونه پرته لدی چې د کان مشخص نومیات شیات شرکت ته ورکوي او افغان حکومت تر 5 کلونو نشي کولای چې لیات شرکت پرته هیڅ کس یا شرکت ته د هیواد قانونو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د تړون له مخې کا فورتسکو فیچر کمپنۍ ونشي کړی په ټاکل شوي وخت یعنی 5 کلونو کې خپل فعالیت بشپړ کړي افغان دولت دغه وخت غځوي. خو د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي نو فورتسکو فیچر شرکت سره یوازې د سروې هوکړه لیک لاسلیک شوی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د کانونو پټرولیم وزارت د فورتسکو فیوچر کمپنۍ سره هیڅ ډول استخراجي تفاهوسي او یا هم اکتشافي قرارداد نه لاسلیک کړی بلکې د اقتصادي مطالعاتو په موخه له دغه شرکت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې موخه یوازې د هغو کاني ساحو یا مدني ساحو اقتصادي مطالعات دي چې په تفاهم لیک کې ذکر شوی دی.
نوموړی په ټینګار سره وایي هغه بنسټونه چې په دې برخه کې نیوکې لري یو ځل بیا د افغان حکومت او یا د بهرنۍ کمپنۍ سره شوی تړون ولولي. خو دغه هوکړه لیک له دې وړاندې هم له غبرګونونو سره مل و. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه هغه مهال لیکلی و چې په همدو پرچون ډول د افغانستان پلور له بده مرغه ډاکټر اشرف غني او هغه ته نږدې کړي ټول شوي او افغانستان یې فورتسکو فیچر استرالیایي کمپنۍ د چې په اصل کې د چینایانو په اختیار کې ده بخلی دی. که دغه کار په آګاهانه ډول وي ملي خیانت دی او که غفلت شوی وي ملي جرم دی. له نوموړي سربیره په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ورته غبرګونونه هم خپاره شوي و چې هغه مهال بیا د افغان حکومت لخوا دغه ټولې څرګندونې بې بنسټه وبلل شوې.
په خوست کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه وسوه چې د وروستیو دوو لسیزو لاسته راوړنې دې نه ضایع کیږي. نور په دې راپور کې
د یکشنبه په ورځ زرګون خوستوالو د یوې ولسي غونډې له لارې د جمهوریت ملاتړ اعلان کړ او له حکومت او نړیوالو یو غوښتل چې د وروستیو شلو کلونو په لاسته راوړنو دې معاملې نه کیږي. دوی ویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون ترخې تجربې لیدلي او بیا نه غواړي چې د نویمې لسیزې بدمرغۍ تکرار شي او یاد د ظلم حکومتونه پر دوی واکمن وي. د دې ولسي راټولېدنې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې ټول د نظام او جمهوریت د بقا او پایښت لپاره یو لاس شي او اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان بیا د نړیوالو له نظره ولویږي او ګوښه پاتې شي. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې ویل
نننۍ غونډه د وطن دوستو خلکو غږ ده چې نه غواړي چې بیا د کوم ناهد د خپل عزت د ساتلو په خاطر د پنځم منزل څخه ځان راوغورځوي، نه غواړي چې بیا د کابل کې په هر چارایي ځان ته بیرغ رپیږي، په هر ولایت کې د ځان ته امپراتوري وي او په هر ځای کې د ځان ته حکومتونه چالان وي. نننۍ غونډه زمونږ د لکونو ځوانانو د وینو د درناوي غونډه ده. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بقا او پایښت غونډه ده.
قومي مشر توریالی منګل وویل په هیڅ قیمت د نظام له منځه تلل نه غواړي، خو که طالبانو ته په نظام کې ونډه ورکول کیږي او هغه د سولې سبب ګرځي خلک د داسې مشارکت پلوي دي.
نظام موږ د لوسه نه ورکو، مګر د دې سره موافق یو که د افغانانو د وینو د تویدلو په خاطر طالب ته هم په دې نظام کې ونډه ورکړی
شي ترڅو د افغانانو د وینو د بندېدو سبب شي. موږ د دې نه ملاتړ مگر کا نظام د منځ دی دا د افغانستان په ګټه نه دی. موږ تجربه لیدلې ده تېرې شوې تجربو ته نه ستنېږو او نه هم هغه څه چې په موږ باندې تکرار شوي دي هغه دورې په ځون باندې نه تکرارو.
د غونډې یو بل ویناوال مولوي محمد عارف عرفان وویل سیاسي مشران د دې هیواد په ملي ویاړونو او وروستیو لاسته راوړنو چا سره معامله نه کوي ځکه خلک د پیاوړي جمهوري نظام غوښتونکي دي.
زه په علماو نیغه کوم چې غونډې خولې ما نه سي حتی حق ویایي په وطن په خاوره په ولس په انسانیت په بشریت زړونه وسوځ وایي او دغو مشرانو باندې هم غږ کوم په نظام باندې هم غږ کوم. افغانانو په ملي منافعو په افغانستان په قلمرو په افغانستان په
د غونډې او لسی جشن په پای کې یو څلور مادیز پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له وروستیو هڅو ملاتړ شوی او جمهوریت پکې یوازینی نظام ښودل شوی چې په هغه کې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او پرمختګونه خوندي کېدلی شي.
تاسی آزادی رادیو تا غوږی است. د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلې سي. اوس هم په تیره پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته کتنه کوو چې له دودیزې درملنې څخه تر عصري طبه پورې په دې برخه کې پرمختګونه سوي.
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږه سل کاله وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپله درملنه څنګه کول؟
درته مالدارو په خو د غوړي ساتل زکه ورته ویل
فیض محمد د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سرمرغاب سیمې اوسیدونکی دی. په تېره څوارلسمه پیړۍ کې دوه اویا کاله ژوند کړی. دی وایي په یاد یې دي چې د سیمې خلکو به یې د ناروغۍ پر مهال له ډېرو لومړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکۍ، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکې او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بېلابېلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. فیض محمد ازادي راډیو ته دا هم وویلې چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بېهوشه انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
ور ډاکټر خو نه و چې تخصیص یې کړی وای چې روسیاسې دغه خوږه وله نه و سپیرکۍ وه دا شمشو بهیې وه دغه یې دوا دغه کېده لکه به چیرې بیا داسې د دې سره سیات پیدا نه کوي او مریض به ډېر شدت پیدا کوي د خر بیا بیا د بیما به پیدا کوي باره بیا جوړونه د پراډه ډاکټر د دی وشکې واچ نو باره به یو سپینزری پو و دا به زه تاسې ته یو کیسه وکړمه داسې یو سی نظیم اکا ورته ول ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مریض شوی و برای وروړی دشتی داسې نظیم اکا یو پو سړی دی هوښیار سړی دی داسې هغه باره ورته وویل ول خوله ورکړي خوله نو په کور کې په خوا تر تکان وشي دغه ډبل ډبل و چې دوه سوه پینې پرې ورکړي یو سورسکو ډوډۍ ورته پینانه وه هغه ژوند و هغه رقم مره چې خوله ورکړې دی یو ساعت و دوه یې ورته ویلي دي هغه چې کتلې هغه وخته سا ختلې ده نیمو سوی دی خلاص دی کار یې نو دا یو دغه وخت یو کیسه جالبه چې درته ویمه کړله.
څوارلسمه پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدارو به په خوا دغه غوړي ساتل زکې ورته ویل مره بیا نو دا ځکه پورې تړلی و چې رقم بیې کړی و بل داسې ډاکټر یو شی نه و چې وظیفه دی کړې سوی چې بیا زخم پر جوړېدو رالی یا بیې اوبه ونیولې مره بیا نو دا د برتنګو یا د ترو کې بل پرې شوی چې دا بیا د ما په زوبې ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
بیا خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوندې پټ کړي په پیدل نه چې دا دې مړ دی سا خلاصه ده اوس څلېرویشت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولید او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی. ښایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
پرشتان مشتکیان سوی تایرو بمبار وکړي تقریبا پراګر وسان کې مټر نو یو مټر په سمغا لا ډیر سره درغاندا او پر دا یو مټر پیدا سو چې بیا موږ ویړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدایو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونه وس
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږ سل کاله وړاندې یې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
پر دنیا باندې هېڅ شی نه لرم، دا نه دوه کاله لمسی لرم، دا یوې مرنې لرم.
دا جړا بیا د 45 کلنې جان بیبي ده. جان بیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمې اوسېدونکې ده او په 14مه پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله 12 زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ تېره سوې خو لا هم د جان بیبي سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوې.
زموږ دوا نه وه، فقط به دلته یو پاشبه م پیدا کړي، یا به پښتون ملا به م پیدا کړي، په جیبه م تعویز ور وکړي، یا به م دغه کوله چې یا به م اړډی پښتوی ولي، یا به م پولیس پښتوی ولي، یا به م سالر خبرې پلاستیک غوړ کړي، پر ځګر به م کښېښي غاړه به پاپورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای، دغه یې دوا وه. زما پلن م خپل، زما دولس اولاد زما مړه دي، دولس اولاد از ما مرید دی دوای نه نه چاوی له شدا د رایال چا نه پای مثال خبر سید مخی د بار دوال لري نه په پای د دی ډاکټران په ډاکټرانو چې د خپل مریض سره لور کچ د مریض به ډیر و په تل کې مخالرو په تند کې مخالرو پر جبه مخالرو بل 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 گزاره نه و بداغه
د جان بیبي تر څنګ د دغه ولایت بلې اوسېدونکې 45 کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوي او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ و تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم 14مه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ و. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړي. دی چې د کیری پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپلو سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
چا چې به لاس مات سو په شورا کې به وته تړې سره په پوچ کې به وته تړې سره په پوست کې به ورته تړې سره د حیوانات په پوست کې به ورته تړې سره په خوا به سکارې ونیوئ سره تاریاک به ورته جوش کړله سره ورته ورکوله بې سره سیل ونیوئ ټیبي به ونیوئ سره ترخې اوبه به ورته ورکولې د کنین اوبه به ورته ورکولې سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسولین هم تاییدوي چې افغانان د 14مې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14مې پیړۍ وروستي 40 کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدمات ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د عامې روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ له اړخه څومره تغیرات راغلي؟ دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میرویس عاجزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده. پخوا به په افغانستان کې د پی سي آر ماشین موجود نه و، چې اوس لپاره پی سی آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزی لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات په افغانستان کې یعنی نو موجود. بل د سی ټی سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلف دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي زنانه چې د هغوی د سی جی او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو تر څنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلی بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وېسته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری نورګل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو میاشتې کېږي د او د ده په سلګونو ملګرو میاشتنۍ تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل خو همدا مشکل وروره چې موږ دغه 1300 د اووه نوي د یولسمې پاتېستم تاریخ په مالي ورته کې جلب جذب شو. نو موږ ټول تعداد د کانډک منطقوي په نامو باندې کانډک و چې موږ تعداد وو 860 نفره. نو د 860 نفرو کې د نورو معاشات حواله شو 500 وو. دا د 360 نفرو معاشات وځنډېدل. د 200 میاستو تنخواګانې تر اوسه پورې نه دي اخیستې. دا مشکل مو لاړو.
نو تاسو خو ډېر کسان هستئ. 860 کسان یې ته وایه.
دغو کې 500 اخیستې وي مثال امتیازات. دغه دا تنخواوې یې واخیستلې. معاش یې واخیستو خو دا 360 نفره تر اوسه پورې پاتې.
860 کې 500 واخیست معاش.
او دا نورو پاتې دي. د 1200 میاستو تنخواوې پاتې دي.
دولس میاشتو پاتې دي تنخواګانې.
او پاتې دي. او چې وظیفه مونږ کړه تر دې وخته پورې وظیفه کو.
ښه، اوس هم وظیفې ته ځئ یا نه؟
وظیفه کې یو. همدا اوس هم په وظیفه کې.
ستاسې دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوا یوتو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خولي اردو پورې دی؟
هغه ګردیس پسې. 203 کلور دو.
دا خو مشکل دی چې تاسو ډیر وخت کېږي تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
ولا هم تر اوسه پورې مو سره شریکه کړي ده. یوازې راشي بس د کاغذ په مخې ولیکي رانه لاړ شي او بس نور ولاکه بیا چا تپوس مې شا کړی چېرته تاسو ماشین اخیستې او کوم نه دي.
نو څه وایي؟
ولا بس خالی وادی را کوي. نن سبا تین یاست بل میاست په دې وادو یم ته چې تر ورسول
عشوه به تم څنګه ده خوراک سکاک دا څنګه دي؟
ولا عشم سعید خو تر اوسه پورې دغه وسایط نه لرو. داسې وسایط نه لرو چې ښه وسایط دي. البسه داسې کمزورې البسه ده. نو په دې خاطر
خو د هر څه نه مخکې تاسې تنخواه غواړئ؟ ها
ولا تنخواه هم ښه ده. اوله تنخواه ښه ده ځکه چې ډکه خیر ټاکي هر شی ښیي. په دې خاطر مې درته وویل چې موږ دلته قرضه رسوي د دې دوکاندارانو قرضونه را باندې دي. اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نشو وتلی ځکه چې مخکینۍ قرضونه د دې خلکو را باندې دي. هغه خو یې لمونږ غواړي که څنګه؟
علاوه د دې قطعې نه نور والي صاحب خبر دی په دې موضوع؟
ولا یوازې خالي بس د ټولې کمانډان د کانډک او د لیوا کمانډان او دوه درې دپې څلور دپې او ګردیس ته تللي یو. مرکز ګردیس ته هم تللي یو خو چا هم تر اوسه غږ نه دی اورېدلی.
ښه، اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ولا بیخی کمزوره ده نو تو خپل فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه شي. اعتبار وکړه چې دلته مخکې دا خلک شته چې دیوازې کورې یې بیا دې سړی یې بیخي د سر ویښتان یې لاس کې ګرودي.
دغه نیمایي ته د نیمایي نه زیات محلي پولیسو ته یې ورکړه تنخواه او زیات به پاتې که نه؟
محلي اردو یو محلي پولیس دی یو محلي اردو یو محلي اردو یو موږ تر اوسه پورې مثال 500 ته یې دا تنخواه ټوله ورکړه ده 300 لپاره پاتې دي نو په دغو کښې موږ هم یو
300 پاتې دي
څه دي وو
نو دا څنګه د یو خطې خلک استئ په یوه لیوا کښې وظیفه اجرا کوئ او ځینو ته یې ورکوئ او ځینو ته یې نه ورکوئ دا څنګه خبره ده؟
ولا مخکې ویل شو سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه سیستم کښې څوک داخل شوي یاستئ څوک نه یاستئ داخل شوي او اوس خو سیستم مشکل هم هل شوی دغه مشکل هم نشته نو نه پوهېږم چې هغه مشکلات دوی ته معلومات چې څنګه یم
نو دا سیستم څه شی اوس څه یې در باندې وکړه؟
یوازې چې بایومیټریک وکړو هلته بایومیټریک کښې کومه ستونزه وه هغه ستونزه یې هم حل کړه خو تر اوسه پورې بس یوازې هیات راشي موجودي هم وکړي او بس دغه نومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستې هغه موجودي هم وکړي بېرته چې لاړ
شي. وایي چې دا نوی سیستم جوړوو تاسو یې دغه نوي سیستم کښې شامل کړئ؟
هو شامل کړی یو هغه د دا 5 میاشتې کېږي 6 میاشتې کېږي چې دا د 6 میاشتو تنخواګانې به دغه خاطر راته حواله کېږي چې موږ دا نوي سیستم کښې شامل کړو.
دا نوي سیستم کښې څه وکړه؟
5 میاشتې 6 میاشتې دغه تنخواوې راته شروع کړې بس میاشت راته حواله کېږي او کومه زړې تنخواګانې چې وي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي یوازې واده را کوي نن اوس سبا
اوس خو معاش درکوي څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلي؟
دا 6 میاشتې چې موږ منظم اخلي
او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی د 3 میاشتې
نه یولسو داسې پاتې ده.
ښه ستا مشکل به ورسوو.
مننه قربان.
دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومند سره شریکه کړه. جناب مومند، دا د 203 قول اردو د لومړۍ لیوانه ځینو سربازانو ټیلیفون کړی چې 3 میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې. په دې سه کښې مو ستاسې نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو د سوال په باید ووایم چې موږ داسې اول باید دغه جوستان معلوم شي چې زمونږ د لومړۍ لیوا کوم جوزتان دی کوم کنډک دی او په مجموع کښې که کنډک معلوم هم نه وي په مجموع کښې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې دا معاش دا زمونږ په سیستم کښې اجرا کېږي. په ځینو ځایونو کښې چې ځینې سربازان بریدملان سیستم ته نه داخل شوي نو د هغې د معاشونو کښې لږ ځنډ را ځي خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمن یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کښې نه اجرا شوی په راتلونکې میاشت کښې حتما اجرا کېږي ځکه چې دا به سیستم ته نه یې داخل شوی نو په دې اساس باندې دغه کومو دوستانو چې معاش نه دی اخیستی یا مشکلات لري ستونزې کنډک او هغه مربوطه قطې واضح نه ده کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونه شي چې دی مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پیژن مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي سره په تماس کښې شم چې د دوی ستونزه په کوم ځای کښې ده.
جناب مومند صاحب، تاسو ویلې چې کوم کنډک دی کنډک یې منطقوي دی او دوی وایي چې 1 میاشت نه 2 میاشتې نه بلکې ډېرې میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستی.
کنډک یې ټولی منطقوي مونږ لرو خو چې دا کوم ټولی منطقوي دی زمونږ ځینې منطقوي ټولی چې وروسته دوی ورته جذب شوي دي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې د په همدې اساس باندې کېدی شي چې دوی د معاشونو په حواله شي چې ما سره مستقیما په تماس کښې شي ستونزه چې ده اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره شریکه کړم او هغه حل ورته پیدا
کړو. جناب مومند صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 800 کسان جذب شوي وو 2 کاله مخکې د 1500 معاشونه اجرا شول او 300 چې دي معاش لا نه دی اجرا شوی داسې یې ویلي.
زمونږ په مختلفو ولایتونو کښې په مختلفو ولسوالیو کښې مونږ منطقویان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي چې په پکتیا کښې بېل په پکتیکا کښې په لوګر کښې په مختلفو ولسوالیو کښې ټولیان دي چې دا زمونږ کوم ټولی دی چې دا مخدی بل هغه دوستان چې دغه منطقوي ټولی کښې جذب شوي دي او د اپ سیستم چون چې اوس ماس د اپ سیستم د لارې ولې ټولو سرتېرو ټولو بریدملانو ته نو دا چې امکان لري چې دوی دغه د اپ سیستم نه پاتې اوسه پورې دوی ځای په ځای شوي نه اوسي نو همدا
سه اطمینان ورکوي چې دا کار به وشي، دا ستونزه به حل شي.
بالکل موقع سره د هغه سیستم د لارې اولګي او دغه سیستم د همدې شفافیت په خاطر چې تر څو پورې د سربازانو حقوق رسېږي همدې خاطر باندې کار شوی.
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیر د خپلو ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي و چې څو میاشتې کېږي چې تنخواګانې پاتې دي، او د همدغه قول اردو ایاند ښاغلي ایمل مومند ژمنه وکړه چې دوی د ورسره په اړیکه کې شي تر څو دغه ستونزه حل کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمېره 0 اتسوانه هویشت.